مشال ریډیو ګران اوریدونکو السلام علیکم. زه بشیر گواخیم او تاسې د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. په دې غړې کې موزه قربایم دا وخت په پیښور کې 3 بجې شوې دي. دلته په پراک کې د غرمې 12 بجې دي. په دې غړې کې درته یو نیوز پروګرام لرو او نور درته ګڼ ریپورتونه تبصری او مرکې لرو. خو مخکې د هغې د اورېدو نه حسیب شهید ته ورځو او خبرونه ترې اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې په کندهار کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور د دعا په مراسمو کې درنې چاودنې پولیسي وګړي وژلې دي. په کراچۍ او حیدرآباد کې د ناکراری او په تازه پیښو کې لسو زیات کسان وژل شوي دي. او د هند د کورنیو چارو وزیر ویلي لا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې د ممبئی د پرونی خونړیو چاودنو تر شا د چا لاس دی. پورا خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي یو ځان وژونکي نن د افغانستان په جنوبی ښار کندهار په یو جمعات کې د ولسمشر کرزي د ورور د فاتحې د مراسمو پر مهال ځان والوزاوه. د کندهار د رسنیو دفتر د خبر پاڼې لمخې په پیخه کې 15 ولسی وګړي وژل شوي او 15 ټپیان دي. په وژل شوو یو کې د کندهار د علماو د اصلاحاتي شورا مشر مولوي حکمت الله حکمت او د خرقې مبارکې امام مولوي عبدالباری شامل دي. د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه خو له پیخې خوندې راوتلې دي. دا چاودنه یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې حکومتي چارواکي د کندهار په یو بل جمعات کې د کندهار د ولایتي شورا د مشر احمد ولی کرزي د فاتحې لپاره راغون شوي وو. پرون د ولسمشر کرزي د ورور د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون لپاره پر څو حکومتي چارواکو چې ګډون کندهار ته روان وو د بمی بریدونو هڅې وشوې. اخو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په دغه هیواد کې د وژل شوی یو ولسی وګړو شمیر د تیر کال د دې مودې په پرتله 15% کې زیات شوی دی. ملګري ملتونه څرګندوي چې د ډېری ملکیانو د وژنې ذمہواري د وسوال او طالبانو له لورې ده. ملګري ملتونه وایي چې روان کال تر اوسه په سلو کې 80 ولسی وګړي وسوال او طالبانو وژلي او 14% کې د ناټو په بریدونو کې وژل شوی دي. پسند کې د پیپلس پارټي د سینیئر وزیر ذوالفقار مرزا د متحده قومي موومنت پر ضد د بیان ورکولو وروسته د متحده قومي موومنت لخوا د کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هرتال اعلان کړی دی. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې ذوالفقار مرزا په خپلو خبرو کې متحده قومي موومنت غورځنګ مشرانو باندې نیوکه کړې دي. په حیدرآباد او کراچۍ کې دغه بیان وروسته په بیلابیل وسوالو بيخي کوي لاسو نه زیات کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان د بیان دا بیان غیر سنجیده بولي او وایي چې په دې باندې متحده قومي مومن ته په کار نه وچی دومره سخت خبرګون وخی. تیر شپه نا وخت د بلوچستان په سرحدي خر چمن په یو کور کې چاودنه شوې چې په کې سلور تنه وژل شوې او لاسو نه زیات ژوبل دي. دغه کور پاړه د چمن تحصیل دار عبدالخالق مشال رادیو ته وویل
محمد رسول محله ده رحمان کول روډ محمد رسول محله دا د مرکز سره د اوسی تحقیقات شروع دی. په دې کې چې د دوه کسان مړ دي یو شنای بچای دی او یو لوی سړی مړ دی او ګل هغه پورې نه زخمیان دي او تر اوسه پورې موږ په خپله پر موقع موجود یو.
په پیښه کې مرګ ژوبله افغان کډوالو ته اوښتې ده. د مشال رادیو د سات خبرونه اوریده. پاکستان او امریکا ترمنځ وروسته له هغې د لوړې کچې اړیکې پیل شوې دي چې امریکا پاکستان ته ورکوونکي د 2 بلیون ډالرو پوځي مرستې دریمه برخه وځنډوله. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي د امریکا سنټرل کمانډ مشره میرمن جنرال جیمس میټس د پاکستاني پوست د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د جوائنټ چیف سټاف مشر خالد شمیم سره لیدل کتل کړي دي. د سفارت لخوا په یو بیان کې ویل شوی د جنرال میټس د ملاقات مقصد دا و چې د دوړو هیوادونو د پوزونو ترمز د موجوده تعلق پاړه نظرونه سره شریک کړي او راتلونکي لپاره ورته بیا کتنه وکړي. د دې نوړاندې د پاکستان پوز ویلی وو د دوی د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټنن جنرال احمد شجاع پاشا په استخباراتي معاملو کې د همکارۍ د لا زیاتوالي لپاره امریکا ته تللی دی. د هند کورنیو چارو وزیر ویلي په ممبئی کې د پرونی خونړیو چاودنو په لړ کې پلټون کې نه ده معلومه کړې چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. پی چدم برم یوې خبری غونډې ته ویلي چې په یو سیمه کې پرلپسې بریدونه د ترهګرۍ یو مربوطه کاروي و. نوموړي ویلي د وړاندې نه د دې بریدونو په اړه کوم خفیه راپورټونه نه وو. نوموړي په دې پیښه کې د وژل شوو یو شمېره د 21 کسانو پر ځای 19 او د ژوبل شوو یو شمېره د 141 پر ځای 131 وښودله. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم دا پیښه غندلې او د هند خلکو د همت او حوصلې ستاینه کړې ده.
We condemn these despicable acts of violence designed to provoke.
مرمر کنټر وای مونږ د تشدد د دی ناوړه عمل غندنه کوي چې مقصد یې په خلکو کې ویره او ویش پیدا کول دي. څوک هم په دې کې لاس لري هغه ته د معلومه وی چې کامیابی دای نشي. د ملګرو ملتونو ترڅنګ د امریکا ولسمشر بارک اوباما هم د دې پیښې غندنه کړې ده. اخوا امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن نن له واشنگټن زی او لنړی خپل ډیپلوماټیک سفر پیلوي. دا به لمړی ترکیه ته لاړ شي. هلته به د جمعې پورس په استانبول کې د لیبیا د تماس ډلې په غونډه کې برخه واخلي. هیلری کلینټن به د ترکیې له چارواکو سره د خالی پورس خبري وکړي چې ټاکل شوې ده دا خبري به تر ډیره د منځنی ختیځ تر وځي راوڅرخي. هیلری کلینټن به همدارس په ترکیه کې په هغې ناستې کې ګډون وکړي چې د مذهبي زغم سپارښتنه کوي. په دې کانفرنس کې به د اسلامي کانفرنس د 250 غړیو هیوادونو مشر هم ګډون وکړي. له ترکیې به هیلری کلینټن یونان ته ولاړ شي او د اتوار پورس به هلته احتمالا پر اقتصادي بحران چې دغه هیواد یې ځپلی دی خبرې وکړي. له یونانه به هیلری کلینټن هند ته روان شي او په دې هیواد کې به د امریکا او هند پر ستراتیژیکو همکاریو خبرې وکړي چې تر ډیره به په احتمالي توګه د ترهګرۍ ضد مبارزې او په پاکستان او افغانستان کې ثبات کې د هند پر وندي خبري اتري وشي. او د لیبیا یغن وای د سرخار ترابلس په جنوب کې یو خار نیول دی او ترابلس پر اور تلو ته چمتو شي ودی. او په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو وی امنیتي ځواکونو د صدر بشار الاسد مخالفینو پر ضد د کمپاین پر مهال د ترکیه سره په پوله پروت یو کلی کې څلور کسان وژل دي. د تر دې مهاله د سیمه نړۍ خبرونه.
خبرونه درته حسیبه شهید وړاندې کړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست چې هر ورځ درته نه غنټې خبرونه کوي. په دې غړی کې باور دی د پاکستان وزیر اعظم وایي د امریکا لخوا د مالی مرستو په ځنډولو دوی په تشویش کې دي.
جو حالیا کچھ بیانات آئے ہیں اس سے پاکستان کو تشویش ہے.
له کورم ایجنسی څخه د پوځي اپریشن له وجې کډه شوي خلک مرستو ته ضرورت لري.
حکومت ته او بین الاقوامي ادارو ته دا درخواست کوو لکه څرنګه دوی د اسواد متاثرینو سره د وزیرستان متاثرینو سره امداد کړی او داسې امداد دوی د کورم ایجنسی د متاثرینو سره وکړي.
د دې ترڅنګ درته په کندهار کې د یو ځانمرګي برید او د کراچۍ په صورتحال باندې د خپلو خبریالانو سره خبرې کوو. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خغلو ریډونکو تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اورئ. زموږ پته ده mashalradio.com. تاسو غلط لاړ شئ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اورئ او همدارس تاسو کولی شئ دا غزینه زموږ خبرونه ډاونلوډ هم کړئ. که چیرته تاسو موږ ته اس ایم اس کول غواړئ نو کولی شئ موږ ته موږ به تاسو ته خپل نمبر لګروسته وایو په هغه باندې تاسو موږ ته اس ایم اس کولی شئ او هغه اوریدونکو چې موږ ته د روختیا او درملنې د پروګرام د لپاره اس ایم اس کړه و د په هغه باندې به موږ د زینو اوریدونکو د زینو کسانو اس ایم اسونه اخیستي دي. خدا چې په هغه وخت کې ورته وخت پیدا نشو نو ډیره بخنه غواړو. تاسو کولی شئ بیا هم موږ ته میسج وکړئ موږ ته اس ایم اس راولېږئ. اوریدونکو موږ به تاسو ته د افغانستان کې په کندهار ولایت کې په یو ځانمرګي د هغه ځانمرګي برید په اړه چې د چې ګڼو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده په غیړه د خپل خبریال سره کوشش کوو چې د ټلیفون په لیکه شو د هغه نه معلومات واخلو. موږ به همدارز په کراچۍ کې به د خپل خبریال سره هم خبرې کوو چې اغلته په تازه صورتحال باندې موږ سره خبرې وکړي. موږ تاسو ته ګڼ رپورټونه هم لرو په دې ګړۍ کې. نو اول به دغه رپورټ ته ورشو او بیا وروسته به دغه کسان واخلو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کوټه کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ جنگ خپل دی خو د دې فائده ټولې نړۍ ته رسیه ویلي دي چې په بلوچستان پیکیج تر ډیره ځایه عمل شوی دی. دا له دې سره د دې صوبې ملتپال د ګیلانی دورې ته په کوم نظر ګوري په دې اړه خدای نور ناصر رپورټ لري.
وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په کوټه کې د کابینې تر غونډې وروسته په خبري غونډه کې وویل د امریکې لخوا د پوځي مرستې د بندولو په بیان پاکستان په تشویش کې دی. د ده په خبره د ترهګرۍ اوسنی جنگ د پاکستان خپل دی خو د دې ګټه به ټولې نړۍ ته رسیږي. د پاکستان او امریکې د اړیکو په اړه ګیلانی وویل
جو حالیہ کچھ بیانات آئے ہیں اس سے پاکستان کو تشویش ہے.
وہ سنی چکم بیانوں راغلی دے په هغه باندې پاکستان په تشویش کې دی چې دوی پکې د پوځي مرستې د بندولو ذکر کړی وو. دا حقیقت دی چې د ترهګرۍ جنگ زموږ خپل دی خو د دې ګټه به ټولې نړۍ ته رسی. د پاکستان وزیر اعظم په دې خبري غونډه کې د بلوچستان د لادرکه کسانو په اړه وویل د دوی لخوا جوړ شوی کمیسیون کار کوي او د ده په وینا تر اوسه دې کمیسیون ښه معلومات ورکړي.
یہ بہت ہمیں اس پہ تشویش
دا دلا درا کے کسانوں چکم استن زدہ مج پدے پر تشویش کیو. مج یو کمیسن ہم جوڑ کڑی دی او پدے برسے را مج دا کابینے پنانانی غونڈ کی ہم پدے خبری وکڑے
ڈسکشن کی ہے.
لدی سره چې ګیلانی په دې خبري غونډه کې په بیل بیل ستونزو خبري وکړي خو دوی خبريال په هغه پښتنې چوپ پاتې سو چې د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په حق لورڅخه وکړي.
بلوچستان کا پښتون بیل جو ہے وہ اس صوبے میں ار حوالے سے جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے.
د وزیر اعظم ګیلانی تر خبرو وروسته وفاقي وزیر اطلاعات ډاکټر فردوس عاشق اوان هم له خبريالانو سره خبري وکړي. عاشق اوان زیاته کړه د کابینې په غونډه کې په هغه پرمختګ خبري وکړي چې د بلوچستان پیکج له لارې سوي.
اس پیشرفت کا ہم نے جائزہ لیا اور مجھے یہ
مج پہاگا پرمختگ خبری وکڑے چید آغاز حقوق بلوچستان پیکج دلاری سوے لڈیر خوشحالی سر باید وائم پہاغاز حقوق بلوچستان پیکج باندے شاوخوا پنزش پہ تپسلو کے پدیہ پامل تو گا کار سوئی
امپلیمنٹ ہوا.
لدی سره په همدې خبري غونډه کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویل د بلوچستان په ناامنیو کې د طالبانو او القاعده په شمول د بهر هیوادونو هم لاسونه دي.
میں آپ کو کبھی پروف بھی دوں گا, تھوڑا ٹائم زیادہ ہوگا کسی
زب تاسو تا کل شواہد ہم درکڑم چکل زراسم او وقت لج راسر ڈیر وی تاسو باور وکڑی لدی جائے خلق چی او پا بہر ہیوادونو کی روزل کیشی چا ڈبل دوی تا روزنی ورکل کیشی دا ہر چز ماسر معلومات ستا
ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے.
لدی سره چې عاشق اوان وویل په بلوچستان په کچ 15 په تفصیلو کې عمل شوی خو د بلوچ ملتپال بلوچستان نېشنل ګوند جنرال سیکرټر طاهر بزنجو بیا وایي هیڅ عمل پرې شوی نه دی. د دې په خبره د دې یو بیلګه هم دا سیده
آپ کو یاد ہوگا کہ دو سال قبل جب آغاز حقوق بلوچستان
خاص طبع معلوم ابھی چدو کال اڑاندی دا آغاز حقوق بلوچستان دا اعلان په وقت وزیر اعظم گیلانی اعلان کړی و چې ټول لادرا کے کسان به ډیر ژر لخپلو خپلوانو سره ملاو سی او خپلو کورنیو ته براسی په عملی توګه خو هغه لادرا کے کسان را خلاص نسو. البته د دوی خراب سی مړی ضرور د دوی کورنیو ته روان دي بلې خواته پښتون ملت پال او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر عنایت الله هم وایي د وزیر اعظم ګیلانی په دې خبرو عمل لا هم سوی نه دی. د ده په خبره که بلوڅ ناراضه دي نو د پښتنو هم همداسې حال دی.
د بلوچستان بلوڅ نوجوان تاسو مرور دی, پښتون سیاسي بداران چې دي هغه به تاسو مرور دي چې موږ نظرانداز سوي یو, موږ حقوق وسول سوي دي, موږ ته په بلوچستان کښې مطلب هېڅ اهمیت نه دی راکړل شوی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په یوه نیمه میاشت کې د کوټې دا دوهمه دوره وه خو د لومړنۍ دورې په څیر یې له دوهمې دورې څخه هم پښتانه او بلوڅ ملتپال چندانې خوښ نه ښکاري. خدای نور ناصر, مشال رادیو, کوټه.
مشال رادیو د مینې او رڼا زیری.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو, دا وخت موږ سره د کراچۍ نه زموږ خبریال ظفر کریمی د ټلیفون په لیکه دی او تاسو واورېدل چې په دې وروستیو کې د پیپلز ګوند سینیئر وزیر ذوالفقار مرزا د متحده قومي مومنټ ګوند خلاف یو بیان ورکړی چې دغه ګوند پیسې خبرګون ښودلی دی. ظفر کریمی, ستړی مه شئ او دا راته ووایه چې دغه بیان څه و او اوس په کراچۍ کې صورتحال څه دی؟
جی بشیر گواخ, دغه بیان چې دی لکه څنګه چې تاسو ویل تیر ماخوستن د سند صوبې سینیئر وزیر ذوالفقار مرزا ورکړی و او هغه په دغه بیان کې د ایم کیو ایم ډلې کم مشر چې دی او دا وخت هغه په لندن کې اوسېږي الطاف حسین په هغه باندې ټکونه کړي و او ویلي وو چې د مهاجر قومي مومن چې دلته یوه بله ډله ده او هغه د ایم کیو ایم ډلې ډېره مخالفه ده, د هغې مشر افاق احمد چې اوس په جیل کې دی ذوالفقار مرزا ویلي وو چې افاق احمد که مجرم دی او هغه قاتل دی, هغې مرګونه کړي, نو د دې نه غټ قاتل چې دی هغه ایم کیو ایم دی. نو په دې بیان باندې د ایم کیو ایم ډلې چې دی سخت غبرګون ښودلی دی او نه یوازې په کراچۍ ښار کې بلکې د کراچۍ ښار نه علاوه د سند صوبې نور ښارونه چې دي حیدرآباد, سکر او خیرپور په دغې سیمو کې د ایم کیو ایم ډلې کم کارکنان چې دي هغه راوتلي دي او په سړکونو باندې هغوی احتجاجونه کوي او په داخوده پیښې دې کړه مسته شوې دي.
ظفر کریمی په دغلته په کراچی ښار کې خو کوم د وژنو رپورټونه خوند راغلي داسې شمیرې معلوم دي چې څومره کسان وژل شوي په دې خوډه پیښو کې؟
جی بشیر، د اوس نه لږه شیبه مخکې د سیند صوبې کوم د داخله چارو وزیر چې دی منظور وسا هغې خبریالانو سره خبرې وکړې او هغه وویل چې د بیګا راسې چې کوم د وژنې دا پیښې شروع شوي دي نو په دې کې 14 کسان وژل شوي دي. په دې وژل شوو کسانو کې یوه ښځه هم وژل شوې ده او یو د رینجر سرتیری چې دی هغه هم وژل شوی دی. یو تن چې دی هغه د حیدرآباد په ښار کې وژل شوی دی. د دې نه علاوه کراچۍ په ښار په مختلفو سیمو کې 30 ګاډۍ چې دي هغه سوځول شوي دي. منظور وسا دا خبره هم وکړه چې هغې د ښار د خوډه په پیښو کې ککړ 160 کسان چې دي هغه نیولي دي.
ښه، ډېره مننه ظفر کریمی، تاسې موږ سره د کراچۍ نه د ټلیفون په لیکو د کراچۍ په حالاتو راسره غږېدی. د مشال ریډیو اوریدونکو، افغانستان ته ځو. اولته د کندهار نه د خپل خبریال سید شاه سقیم سره خبرې کوو. په کندهار کې یوه چاودنه شوې ده، تاسې واورېدل د افغان ولسمشر حمید کرزي د ورور او د کندهار د ولایتي شورا د وژل شوي مشر احمد ولي کرزي د فاتحې په مراسمو کې دغه چاودنه شوې ده. په دې اړه سید شاه سقیم سره خبرې کوو. سقیم، ستړی مه شئ او تازه حال راته ووایه.
مننه. خیر یو سی، نو دا چاودنه خو نن غرمه په د کندهار په سره جامه کې سید احمد ولي کرزي د فاتحې مراسم کې روانو په غزا کې شوې ده. تر پیښو وروسته اوس د کندهار والي ډاکټر تریالي وستا او د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال محمد نعیم مومن دې یوه ګډه خبري غونډه وکړله. د کندهار ولایت والي ډاکټر تریالي وستا وویل چې دا چاودنه په یو پټ کې یو شل کلن لسلو تر 15 کلونو یو طالب و یو ځوان و دغه کړې ده. دوول چې بیا چاودېدونکي توکي په پټ کې ځای په ځای کړي و، بګړۍ کې چاودېدونکي توکي تړلي وه او جامع ته جماعت ته ننوتی و. کله چې د خرقی شریف ملا امام هغه په پښه ګوډ هغه چې هڅه وکړه د ده په اوږه لاس تکیه کې او پورته چې په دې وخت کې چاودنه وسوله. ده وویل چې په دې چاودنه کې د کندهار د علماو د شورا رئیس مولوي حکمت الله حکمت وژل شوی ده او د خرقی شریف مولوي ملا امام مولوي عبدالباري دا ټپي ده او 15 نور ټپیان د 3 ټول وژل شوي دي. په دا وژل شویو کسانو کې د ده په خبره یو تن همدغه ځانمرګی هم شامل ده. او د ملي امنیت رئیس محمد نعیم مومن بیا وویل چې دا کله په افغانانو کې پټکی ته زیات احترام درلودل کېږي او دا یو عنعنوي د اسلامي شی هم ده، نو ځکه زیات درناوی کېږي او پولیسو د پټکی تلاشي نه وکړي. او بل بیا ډاکټر د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وویل وایي کېدای شي دا طالب د ځوانمرګ سرازلی و جماعت ته په پټکي کې شاملېدل څوک ځای پر ځای کړي وو. دا کېدای شي یو له هغو کاریانو څخه و چې وار له مخه راغلي وو د جماعت ته د ختم لپاره چې قرآن کریم ختم دی کوو. دول کېدای شي دا د هماغو کاریانو په ډله کې راغلی.
سقیم، دا د مرګ ژوبلې په اړه اورېدونکو ته یو ځل بیا دا خپله خبره تکرار کړي چې څومره کسان پکې وژل شوي دي، څومره زخمیان دي، او په دې کې دا تاسو نمونه چې واخیستل که دا یو ځل بیا راته ووایي.
د کندهار دیوالی په خبره په تردا مهاله پورې په پیښې کې 3 وژل شوي دي. یو کې د کندهار د علماو شورا رئیس مولوي حکمت الله حکمت ده او 2 نور دي. په دوه نورو کې یو هغه ځانمرګی په خپله هم او 15 ټپیان شوي دي چې هغه ټول عام وګړي دي. او دا ویل کېدل چې تقریبا د ډېر لوړ پوړي چارواکي راغلي وو د فاتحې ته هغه تر فکر 10 نه مخه وتلي وو. په دې کې د کابینې وزیران ډېر لوړ پوړي دولتي چارواکي یو هغه تر فکر 10 نه مخه له جامع جماعت څخه وتلي دي.
ډېره مننه سید شاه سقیم، تاسو موږ سره د ټلیفون په لیکوي د کندهار دا او د غزنې مو د غزن مرګ بریټ په اړه چې هم دانن شوې ده په هغه اړه باندې تاسو موږ ته معلومات راکول ډېره مننه.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ سو. د مشال ریډیو زمونږ نه ساته خبرونه په لړ کې د غړی تاسو موږ بلابل ریپورتونه نشر کوو. په کورم ایجنسی کې لنډې مودې مخکې یو اپریشن شروع شو، پوځي اپریشن دا د پاکستانی پوځي افسرانو په وینا دوی غواړي چې د غلطه ترهګر د غزې د ترهګرو صفا کې، خو له د غزې څخه نور زینو ته ډیر شمیر کډوال هم کډه شوې دي، بزرګونه خلک کډه شوې دي بیلابیلو سیمو ته، او دا کډوال وای چې د سختو ستونزو سره مخ دي، نو حکومت او نړیواله ټولنه دی ورسره مرسته وکړي. په دې اړه د تاریخ اورګزی رپورټ اورو.
دا پرشن لکبل د بیکورشو خندانونو د اندراج کې دوه سلسله دولسنیم زرو نه زیاته شوه. دغه خبره د منځنی کورم ایجنسی نه انتظامی چارواکي مرستیال یا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ موس خان مشال رډیو ته وکړه. په خپلو خبرو کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ زیاته کړه چې دورانی کیمپ نه علاوه په سرکاري سکولونو کې د متاثرینو لپاره انتظامات شوي دي. د دا هم ویل چې زیاتره خندانونه د کورم ایجنسی نه علاوه په نورو سیمو کې خپلو خپلوانو کره مشته دي.
دورانی کیمپ کې دیس را چکم کورم ایجنسی کے رئی اتا سوا و دیس پدا کے وشوی پدا کے چکم دی سکولونو کے وسا پوری یو سر تلور یا فیملی ریجسٹر شوی نه هزار آشپیس و لفت کونی دا ہوس فیملی دی صدی کورم ایجنسی پلو سب ڈویزن کے انگو دی تل دوابی پدا مختلف و کلیو کے دیخ پلو رشتہ دارانو سرا دا نون سوا دیس خو فیملی دی.
برخوا د سیمینا ملک برکت خان مسوزه مونگ تا اویل چی دا حکومت لخوا د متاثرونو امداد په صحیح توګه نه کیږي، چې له وجې زیاتره بیکوره شوي خلک د امداد څخه پاتې دي. مونږ چې کله قبایلی علاقو د ترقی لپاره جوړه شوې حکومتي اداره فاټا ډیولپمنټ مینجمنټ اتارټي لخوا په کورم ایجنسی کې مشر چارواکی سید نصیر سره په دې حقله خبرې وکړي، نو مشال رډیو ته وویل چې د بیګوره شو خلکو د اندراج کېدو سلسله ورځ په ورځ زیاتېږي او د دغو سنبالولو لپاره د وسایلو کمی دی.
خوراکی و غیر خوراکی مواد ورکو، خو بیا هم دا ټول ستونزې لکه صرف اف ڈی ایم ای او پولیټیکل انتظامیه لکه دې باندې قابو راوستل آسان کار نه. مشال ریډیو پلیټ فارم باندې ریکویسټ کوم نړیوالو څومره می امدادي ادارې چې هغه راشي و دلته کم متاثرین دي مرسته وکړي.
د اف ڈی ایم ای لخوا د دغې غوښتنې نه پس مونږ چې کله په پاکستان کې د کډوالو د پاملرنې عالمي اداره یو این ایچ سی آر ویان دنیا اسلم خان سره تماس ونیولو، نو مشال رډیو ته ویل چې ډیر ضرب کورم ایجنسی ته د متاثرینو د امداد لپاره نورې نړیوالې مرسته کوونکې ادارې راشي.
اوس اقوام متحده چې کومې ادارې دي په روانو وختو کې که خپل ډایرکټ مې سیکلالی د اف ډی ایم ای په لاس یا د نورو لوکل چې کوم ایجنسیانې دي د هغو په لاس ته هیلپ ورسي. یو این ایچ سی آر چې په کمپ کې نه هم دا وخت څه هم وختي څه ټینټونه واستول د اف ډی ایم ای په لاس باندې اور نور چې غیر خوراکي مرستې هغه استولې دي. او په روانو وختو کې ډبلیو ایف پی د خوراک لپاره، ډبلیو ایچ او د صحت لپاره به ډېر ژر خپل خپل سهولتونه په کیمپ کې اور د کیمپ شاوخوا نورې ادارې هم شته.
دغه خبره د یادونې وړ دی چې دې میاشت په دریم منټې په منځني کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوسی اپریشن پیل شوی و چې لا تر اوسه پورې دوام لري. د وفاقي حکومت د انتظام لاندې کورم ایجنسی هغه قبایلی سیمه ده چېرته کې چې د اته نوي د مردم شماره تر مخه قریبا سلونیم لکه خلک اوسیږي. خوري خلک وای چې د خلکو دغه شمیره د شپږ لکونه اوړېدلې ده. طارق اورنګزی، مشال رډیو، کورم ایجنسی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لپاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332533355. د اس ایم اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اور دن کو تسکول شی مونگتا ایس ایم ایس راول گئی دا ٹیلیفون دلارے مونگتا میسجن را لگیا شی او کم اور دن کو چی مونگتا میسجن را لگئی دا غی اتسو بزتا سوائیم اجمل خان د کرک نوای چې د مشال ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم او خالد حسرت ک په تاتره پروگرام کې ملم کی نو خوشاله بشم او همدارنګ غوی ک فیاض خان خیش کې هم ملم کی نو دا ډیره خبره بل اوریدونکو مشال اغه لیکری دی چې د مشال اوریدونکو ته او ټولو کارکونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او ستاسی د صفت ما سره الفاظ نشته دا دغه خبر دی همداراز یو اوریدونکو مونږ ته خپل شعر را لګل د امین الله نوم دی اغه مونږ ته شعر را لګل دی وای چې زه ملنګی ملنګی می که قبوله را شکینه غریبی می که قبوله د جنت په شان وطن می درته پری خود د بل ملک مسافری می که قبوله همداراز مونږ ته نور اوریدونکو هم میسجون را لګل یو اوریدونکو سید عمر د پیښور د ورمړو مونږ ته میسج را لګل دی او هغه وای د مشال ریډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم او کارکونکو ته سلامونه وایم او کزما دا میسج خپور شو نو زه به نور میسجونه هم درته درولېږم نو سید عمر وروره دغه د میسج د خپور شو هیله ده چې نور میسجونه مونږ ته راولېږي او امدار از مونږ ته نور وملګرو هم سلامونه کړی دی اوریدونکو تاسو چې کله مونږ ته ایس ایم ایس را لیږئ میسج را ترا لیږئ نو خپل نوم او د زه ذکر پکې خامخا کوئ چې تاسو د کوم ځای نه مونږ ته میسج را لیږئ او نوم مو څه دی او یو د کار خبره پکې ولیکئ اوریدونکو اوس بیرته یو رپورټ ته زو د رپورټ نه وروسته بیا هم تاسو میسجونه زه درته وایم دا د هارون بادشا رپورټ دی او په د هند په ممبئی ښار کې چې کومه چاودنې شوې دي او امریکا په غیړه باندې غبرګون ښودلی دی هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو وزیره وایي چې هغې دا کار غندلی دی ویلی دی چې هغه تر هغه چې په دې کې ککړ دي هغوی ته باید وویل شي چې دوی به هیڅکله په خپلو مقصدونو کې کامیاب نه شي هارون بادشا رپورټ ته غوږ دو
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپورټ تر مخه په یاد خار د 2008 میلادي کال له حمله وروسته چپړی په پاکستانی ترهګرو ډلو اچول شوې ده تیر ماښام درې نورې پر لپسې بمی چاودنې وشوې چې د هند سوداګریز مرکز او د ګڼې ګوڼې د غسیمې ولړزوله ایجنټس لیکي په وینو کې لتپت مړی او ټپیان د ممبئی په لارو کوڅو کې پراته ول خلکو چغې او سوري وهلې چې ځینو بیا مړی او زخمی شوي تنان په ټکسي موټرو کې ځایي روغتونونو ته رسول اسوسییټډ پریس ایجنټس د کورونا او چارو د وزیر پلانی پان چدام برام له خلیلی کی چوای دا منظم بریدونه و چې د ترهګرو لخوا په یو وخت وشول نو موږ زیاتوی چې پټول خار کې امنیتی تدابیر سخت کړی دي په ورته وخت کې د مهاراشتر ایالت چې ممبئی تر ټولو غټ خار دی لومړی وزیر پرثوی راج چاوان د هند یو ټلویزیون ان ډی ټی وی ته ویل د دې حمله په ترڅ کې د هند په زړه یو بل گزار شوه چې په وینای دوی د مخکې په پرتلا مقابله ته زیات چمتواله لري پین حال کې راپورونه ښایي چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په ممبئی ښار شوي بریدونه غندلی او خپل وطنوالو څخه د صبر او زغم او د یووالي د اظهار هیله څرګندې کړې دي بلې خواته د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما په ممبئی ښار د ترهګرو بریدونو د غندنې ترڅنګ د مړو او ټپي شو تنانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونې کړې دي د سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې د ولسمشر اوباما هغه وینا راغستې شوې چې ویلي دي هند د امریکا کلک ملګری دی او دا چې د بریدونو د فعالانو محاکمې ته پراخ کولو کې به ورسره پورا پورا مرسته وکي د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن هم په واشنگتن کې د وی خبري غونډې پر مهال د ممبئی د پیښو له قربانیانو او د غول خواخوږو سره د همدردۍ اظهار وکړ او د هند حکومت ته د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ نو موږ زیاته کړه
وی کنډم دیز ډیسپیکابل اکټس اف وایلنس ډیزاین ټو پرووک فیر اند ډیویژن
موږ د ظلم او زیاتی د دغه کرکجنو کړنو غندنه کوو چې مخه ویرا او بلیدنه راوستل دي هغه څوک چې د دې کارونو مرتکب شي دی باید پوه شي چې دوی کله هم نشي بریالي کېدی د هند خلک تر دې مخکې هم د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي دي او موږ لیدلی دي چې دوی په همت او مړانه مقابله کړې ده بلې خواته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ممبئی ښار د بریدونو سمدستي وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو د دغو پیښو غندنه کړې ده یاد ښار په داسې مهال تر ترهګر بریدونو لاندې راغی چې د راپورونو پر اساس نوې ډیلي او اسلام آباد په دې وروستیو کې تر دا منځ د اړیکو د ښه کولو په موخه د خبرو اترو یو لړۍ پیل کړې وه دا هم اټکل کېدو چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د روانې میاشتې په اخرنیو ورځو شپو کې سره وویني نوې ډیلی وایي په هند بریدونو پلانونکو او عملي کوونکو ته په پاکستان کې پناه ورکول کېږي چې اسلام آباد بیا دغه دعوی ردوي راپورونه په نهال کې وایي چې چرې په ممبئی ښار د پرونی او بریدونو تور هم په پاکستان کې وجود لرونکو په ترهګرو شبکو پورې کړل شي. نو نه یوازې دا چې د پاکستان به هند سره اړیکې لازم ده چې لا پسې خراب شي، بلکې د امریکا سره تعلقات به هم لا پیچلي شي. هیره دي نه وي چې امریکا د دې لپاره چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پاکستان رښتینی همکارۍ ته اړ باسي، څو ورځې وړاندې پاکستانی پوست سره د خپلو مالی مرستو د یوې غټې برخې د قطع کولو پریکړه مخې ته راوړه. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو په پیښور کې درې نیمې بجې دی، راځي چې له حسیبه شهید د خبرونو سر ټکی وور.
په کندهار کې د افغان ولسمشر حامد کرزي د ورور د دوا په مراسمو کې درنې چاودنې ولسی وګړي وژل دي. په سند کې پیپلز پارټي د سینیئر وزیر ذوالفقار مرزا د متحده قومي مومنت پر ضد د بیان ورکولو وروسته د متحده قومي مومنت لخوا د کراچۍ په ګډون په ټوله صوبه کې د احتجاج او هرتان اعلان کړی دی. د هند کورنیو چارو وزیر ویلي لا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې د ممبئی د پرونی خونړۍ او چاودنو تر شا د چا لاس دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن له واشنگتن تللی او نړۍ ته یې خپل ډیپلوماټیک سفر پیل کړی دی. د لیبیا یاغیان وایي د سرحد ترابلس په جنوب کې یو ښار نیولی دی او د ترابلس په لور تللو ته چمتو شوی دی.
حسیبه شهید درته د خبرونو سرټکی وړاندې کړه. اوریدونکو، د امریکا د سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میتیز د پاکستان د پوز له مشر اشفاق پرویز کینی سره لیدلی دي. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر لیفټنټ جنرال احمد شجاع پاشا دا وخت په امریکا کې دی. د دوړو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د لیدو کاتو د لړۍ له هغه وروسته زیږ شوی چې امریکا څو ورځې وړاندې د پاکستان د پوځي مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. نور حال د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې ورو.
امریکایي خبری ایجنس ایسوسییټډ پریس په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانې لخوا د جاري سوي بیان حواله ورکوي چې وايي د سنټرل کمانډ مشر جنرال جیمز میتیز د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی او جوائنټ چیفز له مشر جنرال خالد چمیم وايي سره د لیدو مقصد د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د اوسنیو اړیکو په اړه د نظرونو عدلون بدلون او پر راتلونکي کې د اړیکو بیا جاج اخیستلو. بیان وایي چې د امریکایي جنرال دا سفر لا دوړاندی پلان سوی وو. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال ترباس مشال ریډیو سره په خبرو کې هم د دې لیدنو تصدیق وکړي. نوموړي وویل چې د دواړو غاړو مشرانو د نورو چارو ترڅنګ د امنیت په موضوع خبرې اترې وکړي. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا امریکا ته رسیدلی دی. د پاکستان د پوځ لخوا جاري سوی بیان وایي چې د نوموړي د سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ استخباراتي چارې همغاړي کول دي. رایټرز خبري ایجنسی د پاکستان د پوز د یو لوړ پوړي چارواکي لخلي وای چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې غوڅې شوې نه دي. د دې په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو سلسله روانه ده. نوموړي زیاته کړه د مشکلاتو سربېره هم دوی له یو بل سره خبرې جاري ساتلې دي. خو په پاکستان کې د پوزي چارو کارپو بریګیډیر اسد منیر وای چې تر اوسه پورې په اړیکو کې څه پرمختګ نه دی لیدل شوی.
طرف روانی جی اگر پاکستان مان دے پریشر اچھے پریشر دے دے پا رہا چاہیے کہ اوباما سے اعلان کرے جن بدری کالو کے اس اوزو دے جانا او دا یہ چیز دل تنا کتا ترخگر دی کی ترسو پورے دے شمال نال تا نرا گی او دای شمالی وزیرستان کے عملیات نہ کئی نو دا چیز بٹکی جی نا تعلقات تو مخ کے گن بھی نہیں خدا سنگا چی اس روان دی
خو په داسل کې د پاکستان او امریکا پوزي چارواکي په خبرو کې له احتیاط څخه کار اخلي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لښته په ښکارا ټکو کې د پوزي مرستو په ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. د چهارشنبه پرز په کوټه کې خبري کانفرنس ته موړول چې دا د دوی پوز دی او د پوزي مرستو د ځنډولو په اړه ځکه اندېښمن دي چې دوی اوس د ترګري او انتها پسندۍ ضد جګړې په مینځ کې دي. یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه دا د دوی خپل جګړه ده، خو دوی دا جګړه د ټولي نړۍ لپاره کوي او نړۍ ورزخه ګټه هم پورته کوي. ایسوسییټډ پریس وایي خپل د امریکا د دفاع وزارت هم هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ لیدنو کتنو ته په ښکاره زیات ارزښت ورنکړي. د امریکا د دفاع د وزارت ویاند کرنل ډیوډ لیپن د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان تول چې د پاکستان او امریکا اړیکې لوړې ژورې لري، خو د په وینا دا یوازې له پاکستان سره نه بلکې امریکا یې په نړۍ کې له خپلو نورو اتحادیانو سره هم لري. نوموړي زیاته کړه دوی هڅه کوي یو لار راوباسي او له وخت سره به دا اړیکې شي.
تاسو د پاکستان او امریکا د پوزي مشرانو د روسي ولیدونو په اړه د عبدالحی کاکړ رپورت اوریدونکو د وی نړیوالې نظر پښتنې لمخي په لویدیز او اروپای هیوادونو کې خلک فکر کوي چې چین به په نړۍ کې د لوی قوت په توګه تر امریکا مخکې شي. د وی به طرف ادارې پیو ریسرچ سنټر لخوا د نظر پښتنې د روان کال د مارچ د میاشتې له 13 منټې څخه د مئی تر 15 منټې پورې د نړۍ په 22 هیوادونو کې تر سر شوې ده. زموږ همکار بروال ککړ په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر کړي رپورت لوستي او غټ ټکي تاسو ته وړاندې کړي.
د پیو څېړنیز مرکز د نظر پښتنې په اړه دا رپورت ښیي چې د لویدیځ اروپا خلک فکر کوي چې چین یا خو په نړیواله کچه د طاقت په میدان کې د امریکا ځای نیولې دی او یا به ونیسي. په دې نظر پښتنه کې دا هم مخې ته راغلي دي چې په نړۍ کې خلک د چین زیاتېدونکي پوځي قوت ته په ښه سترګه نه ګوري، خو په 14 هیوادونو کې ډیرو خلکو ویلي دي چې په اقتصادي توګه د چین پرمختګ د هغو په مقابل کې ښه دی چې منفي فکر لري. نظر پښتنه لیکي په برتانیا کې له پښتلسو خلکو څخه 3.5% کسانو د چین اقتصادي پرمختګ ته ښه ویلي دي، خو 1.5% کسانو بیا ویلي دي چې د دې هیواد پوځي پراخوالی کېدای سي ښه نه وي. په لویدیځ اروپا کې د چین د پرمختګ په اړه له ډاډمن فکر سره په نور هیوادونو کې بیل اټکلونه لیدل سوي دي. نظر پښتنه لیکي په ترکی کې چې له کومو کسانو څخه پښتنه سوي دي، د هغوی تر درې مبرخه زیاتو کسانو ویلي دي چې چین به د امریکا ځای ونیسي، او 40% جاپانیان او 45% لبنانیان بیا په دې نظر دي چې چین به هیڅکله هم د نړۍ د لوی قوت په توګه د امریکا ځای ونیسي. که څه هم په ټولو هیوادونو کې امریکا ته په ښه سترګه کتل سوي دي، خو ځینې د پام وړ استثناوي هم شته. په ترکی کې له پښتلسو خلکو څخه یوازې 10% کسانو د امریکا په اړه ښه نظر څرګند کړی دی، او په پاکستان کې د امریکا په اړه هم داسې منفي نظر لیدل شوی دی چې 12% خلکو امریکا ته په ښه سترګه کتلی دی، او په اردن کې 10% کسانو هم داسې نظر څرګند کړی دی. رپورت لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نظریات په ډیره ښه توګه خپاره شوي دي. پر ولسمشر باراک اوباما باندې په ځینو هیوادونو کې لکه جرمني د باور کچه انتهایی لوړې درجې یعنی 80% ته رسیدلې ده، خو په پاکستان کې بیا له پښتلسو خلکو څخه یوازې 8% کسانو پر امریکایي ولسمشر د باور څرګندونه کړې ده. رپورت لیکي د دې نظر پښتنې په ترڅ کې چین ته هم په زیاتره هیوادونو کې په ښه سترګه کتل سوي دي، خو په ترکی، هند، جرمني، جاپان او نور هیوادونو کې تر 40% کم خلکو ستاینه کړې ده. له پښتلسو امریکایانو څخه تر نیم زیاتو د چین په اړه ښه ویلي دي، او د چین له خلکو څخه یوازې 40% کسانو امریکا ته په ښه سترګه کتلي دي چې د تیر کال په پرتله 14% کم دي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو د بوروال کاکړ رپورت اوریدو، دا د هغه سروي د پیو ریسرچ سنټر لخوا د نظر پښتنې په اړه و چې پکې ول شو چین کې د شهید له امریکا په نړۍ کې مخکې شي. زبتا استاد مشال ریډیو د څو اوریدونکو اس ام اس یا میسجونه وایم. شمس مروت د لکی مروت نه لیکي چې کتاسه د دمساز مروت زوی فلکناز مروت ملمکې نو ډیر بخي. امداراز مونږ ته یو بل اوریدونکو فضل رحمان د لکی مروت نه اغه هم وای چې زه تاسو ته سلامونه وایم او استاسي پروګرامونه زما ډیر خوختي. همدارز نیاز محمد د مردان نه وای چې تاسو د سپریم کورټ خبرونه ولې نه نشر کوي. نو نیاز محمد خان مونږ چې سپریم کورټ کوم غټه کیسې مونږ په خامخا رپورټونه لرل دي، تاسو مشال ریډیو ته غوګونی سي هغه تکینه، نو په نهه غنټو کې به خامخا ووري ک په سپریم کورټ کې څه خبره و نو خامخا په مونږه رپورټ لرو. اوریدونکو اوس به یو رپورت ته ورشو. په داس حال کې چې روانه میاش په پاکستان کې د راغلو خونړیو سیلابونو لومړنی کال پوره کیږي، یونیسکو یا د ملګرو ملتونو د عامه پوهنې، ساينس او کلتور اداره وایي په یاد هیواد کې په داسې یو پروژه کار پیل کړی څو د سیلابونو د راتګ په اړه د مخکې معلومات ترلاسه شي. دا چې د ملګرو ملتونو دغه سازمان به په دې لړ کې کوم رقم مرستې ترسره کوي، د واشنگټن نه زموږ همکار هارون باچا په رپورت لري.
د یونیسکو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دغه پروژه چې د پاکستان د حکومت او د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې په مرسته به پلی شي، لوی موخه یې د انسانانو په سماجي او اقتصادي ژوند د سیلابونو ممکنه اغیزې کمول او د اغیزمنه شویو کورنیو لپاره سیلابي سیمو ته نږدې محفوظ استوګنځایونه جوړول دي. یاد سازمان داسې منصوبې هم په پام کې لري چې تر مخه به د اباسین درې د هغو سیمو چې د سیلابونو د راتلو احتمال پکې زیات لیدل کېږي مفصل نقشې ساز کړي شي. د ملګرو ملتونو د عام پوهنه ساينس او کلتور اداره چې صدر دفتر یې په پیرس کې دی وایي لدې لاملا چې د اباسین دو بو د یوې زیاتې برخې سرچینې په گاونډۍ او هیوادونو کې دي. د دغه پروژې په ترڅ کې به داسې فرصتونه برابر کړل شي تر څو د پاکستان د سیلابي سیمو د اوبو او هوا په اړه اخیستل شوي معلومات له دوی سره هم شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د یونیسکو نوې پروژه به له اوبو سره د تړلو خطرونو د انسجام د نړیوال مرکز له تخصصي مهارت استفاده کوي، کوم چې د سیټلایټ للارې د سیلابونو د سارنې یو ځانګړی نظام په قدرت کې لري. په اعلامیه کې د یونیسکو لخوا ادعا شوې چې په پاکستان کې د راغلیو سیلابونو سمدستي ورستا، یعنی د تیر کال د اگست له میاشتې راهیسې په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیا رغونې د لنډې او دوګدې مودې بیلابیلې پروژې پر مخ بولی دي، او زیاتوي چې په دغه لړ کې د یونیسکو له ساینس پوهانو سربیره د جاپان، نایجیریا، چین او ایران د مسلکي کارپوهانو له تجربو هم ګټې پورته کړې دي. یاد اداره البته په دې خبره ټینګار کوي چې په پاکستان کې د سیلابونو څخه د دفاع په غرض نوې او زړې واړه پروژې به هله ګټوري وخیږي چې د سیلابونو د مخنیوي په مخه جوړې د دغه هیواد د خپلو ادارو استعداد پیاوړې شي. ملګري ملتونه د پاکستاني ولس له راتلونکو سیلابونو څخه د ژغورلو ژمنې په داسې حال کې کوي چې راپورونه ښایي تیر کال هم روانه میاشت راغلو سیلابونو په ټول هیواد کې څه د پاسه 40 میلیونه وګړي اغیزمن کړي، څه شاوخوا 2000 وژلي او 19 لکه نور یې بې کوره کړي دي. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
د مشال ریڈیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال ریڈیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو، بالکل، تاسو کولای شئ مشال ریډیو ډاٹ کام کې زموږ ټولې خبرونې وګورئ، ویلولې او وایورئ. د پاکستان حکومت یو نوی حکم نامه جاری کړی دا چې تر مخه به هیڅ یو سرکاري کارکونکي څه خبره د مطبوعاتو سره نه شریکوي، بلخوا د صحافتي او سیاسي ګوندونو د غړو وینا ده چې حکومت د خپل کارکړدګي خکې نه بیا به ورته د داسې حکم نامو د جاری کولو ضرورت نه وي. په دې اړه ریاض مساخیل رپورټ لري.
د اسټابلیشمنت ډیویژن لخوا جاری کړی شوی حکمنامه تر مخه هیڅ یو سرکاري افسر یا بل کارمن با مطبوعاتو سره هیڅ قسمه داسې خبرې یا اداري معاملات نه شریکوي چې رستو د حکومت د پاره د شرمندګۍ سبب جوړیږي. حکمنامه زیاتوي چې کچا هم د دې خلاف ورزي وکړه نو د هغه خلاف به د ګورنمنت سرویس اکټ د آرټیکل 13 او 22 تر لاندې قانوني کاروایی کولی شي. د حکمنامه په اړه چې کله مشال ریډیو د اسټابلیشمنت ډیویژن سره تماس ونیولو نو د ادارې غړو د دې پخلی وکړو، ولې د خبرو ثبت کولو نه یې ډډه وکړه. بلخو د اسلام آباد پریس کلب صدر افضل بٹ دا نوی حکمنامه په خپل د حکومت لخوا ځان پسې د خندا کولو برابر بللی ده او وایي چې باید حکومت په ادارو دننه ناانصافی بند کړي. افضل بٹ زیاتوي،
یہ تو گورنمنٹ کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، گورنمنٹ افیسر پہلے بھی پابند ہے کہ وہ کوئی سرکاری راز وہ کسی صحافی کو نہیں بتا سکتا.
حکومت ته خو د دې حکم ایستو ضرورت هم نه وو. سرکاری کارمندان خو دوړلان دینه د دې پابندی چې دوی هیڅ یو سرکاری راز خبریال ته نشی ویلے دا چې کومې خبرې په میډیا کې راځي دا د خبریالانو خپل سرچینې وي چې خبرونه ورکوي. که د حکومت خوښوي نو دوی بچرې هم څه خبره میډیا ته نه ورکوي، ځکه چې دوی خو په اکثره کارونو کې غلاوي، او کله څوک غواړي چې خپل غلا په خپل ښکاره کړي. د داسې حکمونو په ځای حکومت له پکار دي چې خپل کارکردګي ښه کړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د قومي اسمبلی ممبر ملک عظمت خان وې چې د مطبوعاتو سره د خبرو د پاره د هر ادارې خپل پی آر او وي، او مطبوعاتو له هم ملکی مفاد او صحافتي ذمہواری په نظر کې ساتل پکار دي. ملک عظمت وایي
قانون مطابق خبره ده چې کم از کم یو سرکاري افسر هغه به میډیا ته نشي تللی. د میډیا د تلو د پاره د ادارې خاص نمائندی چې هغې ته پی آر او ویلی شي. زه به دا خبره وکړم چې میډیا چې آزاده شوې ده د دې لپاره پاکستان پیپلز پارټۍ یو طویل جدوجہد کړی دی، او دا زمونږ یو خواهش او یو ارمان و چې میډیا آزاد وي په ملک کې. خو د آزادۍ سره سره باقاعده د نظام پابند پاتې کېدل چې کوم دي دا هم ډېر زیات ضروري دي، لکه چې که نن سبا الکترونیک میډیا خصوصا وګورئ نو په هغې باندې هغه امیچور اټیچیوډ هغوی شو کوي چې په هغې باندې نن سبا عوام هم دا رایه ورکوي چې دا صرف او صرف یو بزنس روان دی. بعضې چینلې په کې د بلیک میلنګ په یو انداز روانې دي، او بعضې چینلې او بعضې میډیا اهلکار چې دي هغه د ملک او قوم خدمت کوي.
دغه شان د مسلم لیگ نواز ډلې د خبرتیا او سکتر اقبال ظفر جګړه وایي چې نن کمل کې میډیا نه وا نو چې د حکومت سخوه خوا هغه به کول، او د حکومت د غلطو کارونو په لار کې میډیا هم د اپوزیشن په شان یو خنډ کردار ادا کوي. نو موږ زیاتوي
یقینا چې کوم سکندل وي نو د میډیا خدا فرض جوړیږي. میډیا اخر مقصد سره میډیا هم دا مقصد دی چې هغه سکندل چې کوم قومي مفاد د نقصان رسوي هغه نه پرده چتو جوړ. دا خو د میډیا کار دی چې کوم داسې ضروري انفارمیشن چې کوم نېشنل انټرست کې وي کلاسیفایډ انفارمیشن وي او قومي مفاد کې وي او هغه مشتری نه پکار هغه کیږي، نو بیا هغه خپل یو قانون شته دی ضابطې شته هغه هغه باندې هر څه کېدی شي. لیکن په دې حالات کې چې کوم دا آرډیننس شوی دی یقینا دا د آزاد د صحافت باندې سیریس اټمپټ دی د هغې ازادي ختمولو لپاره.
د اقبال ظفر جګړه وینا وه چې د حکومت لخوا داسې اقدامات به پاکستان راتلونکي کې د ستونزو سره مخ کړي، او په یوویشتمه پیړۍ کې داسې ګامونه د آئین او نړیوالو قانونونو خلاف ورزی ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو زه به تاسو ته یو څو میسجونه ایس ایم ایسونه ووایم چې موږ ته زموږ اوریدونکو را لېږلي دي. عبدالجمیل موږ ته د سنجاوي نه یو میسج را لېږلی دی، او هغه پکې وایي چې زما د طرفه ټولو د مشال ریډیو کارکوونکو ته سلامونه. نو عبدالجمیل خان بل ځلې کوشش وکړه چې د یو موضوع په اړه را سره خبرې وکړي. همداراز اشفاق افریدی هم چې د موږ ته میسج کړی دی هغه هم سلامونه وایي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی هغه هم وایي چې تاسې زما میسج نشر کړ، ډېره مننه، زه به کوشش کوم چې د بیا هم تاسو ته میسجونه در ولیږم. اوریدونکو تاسو کولی شئ موږ ته میسج را ولیږئ، موږ به خپلې هلې ځلې کوو چې دغه میسجونه ټول تاسو ته ولولو. تاسو چې هر څه میسجونه موږ ته را لېږئ هغه به موږ کوشش کوو چې هغه ټول اوریدونکو ته وړاندې کړو. ستاسو نوم او د ځای چې تاسو ته میسج را لېږئ هغه به هم ورته یادو، خو تاسو لیکل مه هېروئ. اوس درته یو نیز پروګرام روښانه مستقبل وړاندې کوو. اوریدونکو څېړونکي وایي ځوان کول چې په مستقبل کې به د هېواد ټول نظام چلوي له د تعلیم ترڅنګ سیاسي پوهې ته هم ضرورت لري. خو پوښتنه دا ده چې نن سبا په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د خپل تعلیم نه علاوه کوم فعالیتونه کوي، او د سیاست په نوم چې دوی کومې هلې ځلې کوي هغه به په مستقبل کې د دوی ژوند او د ټول قام سبون ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ دا د روښانه مستقبل د نن پروګرام موضوع ده. منور شاه تاسو وړاندې کوي.
څومره چې د یو زده کوونکي لپاره د تعلیم په میدان کې کامیابی مهمه ده، دومره ورلا د عملی ژوند پوهه هم ضروری ده، ځکه چې هم دغه ځوان د یو هیواد سباون وي، هم دوی به سبا د هیواد واکمنی کوي او پر مخ به یې بیایي. که وکتل شي نو په نړۍ کې زیاتره لوی لوی لیډرانو په تعلیمي ادارو کې د خپل زده کړو پر مهال هم په غیر نصابي او سیاسي حالو ځلو کې برخه اخیسته، او دا راز ک یوې خواته یې لوړ زده کړې کړي نو بلې خواته یې د عملی ژوند لپاره سیاسي پوهه هم ترلاسه کړي چې بیا یې د خپل هیوادونو د پرمختګ لپاره مثالی کردار ترسره کړي. په دې اړه مو په پیښور یونیورسيټي کې د زده کوونکو هلکانو جنکو سره خبرې کړي. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان امیر زمان چې په دې یونیورسيټي کې د نړیوالو اړیکو د سانګې یعنی انټرنیشنل ریلیشنز ډیپارټمنټ زده کوونکی دی، وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې یو زده کوونکی دی د ښې مطالعې تر څنګه د عملي ژوند د چارو ترسره کولو پوهه هم ترلاسه کړي، خو باید چې په کې دومره جوړ هم لاړ نشي چې خپل زده کړې بیا په ښه توګه ترسره نکړي شي.
دا خو ډېره ښه خبره ده چې یو ښه انداز یې وکړل شي. دا خو ډېره ښه خبره ده، خو لکه دی دلته کې سټوډنټان خپل لیمیت کراس کی نو ډېر مخې دی ورکه لاړ شي، بیا دلته کې لنجې ماجه ورکه راشي، ډېر لنجې وکي ورکه بیا ډېر د دې فشار باندې ډېر بد اثرات پرې دی. دا ډېره ښه خبره ده چې یو لک خپل دی عیار د هغه چې خپل هغه سره وکي چې هغه دومره لږ څه ورته پته وي د پولیټیکل اکټیویټیز نه دار څه ورته پته وي. نو دا خو ډېره ښه خبره ده، خو دا نه دی پکار چې بیا لک هلته خپل لیمیت ورکه کراس کی بیا سټډي هغه پرې دی په دې هغه کې شرکت کوي پولیټیکل پارټیز کې او بیا لنجې هغه ورکه کوي.
هم په دې اړه د خیبر میډیکل کالج پیښور ډاکټر کلسوم محمد مشال ریډیو سره د خبرو په محل ویل په دې هیواد کې زیاتره سیاسي مشران داسې دي چې د ډېر مال حال یا خاندانی سیاست په ترڅ کې لوړې چوکۍ ترلاسه کړي، خو د هغې ذمہواری د ترسره کولو اهلیت بیا نه لري.
بنده چې دی یونیورسيټي ژوند تر ادم نشي نو هغه ژوند وړوکی ژوند نه دی. اېکې ډېر په های لیول باندې په ډېر اوچت لیول باندې هغه سوچ له بنده ورسي او د هغه کارونه دا هغه چې کوم سوچ د خپل د نوي راتلونکي ژوند لپاره او د خپل د ملک د هغه د خلکو لپاره یې ډېر بدل شي. اوس مونږ ډاکټران یو، مونږ ته پته ده چې مخکې به مونږ د خلکو صحت لحاظ سره به د هغو مدد کوو. که چېرته زموږ ضرورتي استاد راغلی وو بلده کې د پېښور یونیورسيټي د اګریکلچر ډپارټمنټ نو هغه چې کله هغه وخت کې خپل خبرې کولې نو په هغه وخت کې د هغه ځای سټوډنټانو جنگ شروع کو یو بل سره او دا تماشې را واغستلې یو بل پسې. هغه چې دا هر څه په خپل سترګو ولیدل نو هغه ویل چې د اوکسفورډ یونیورسيټي دا حالات درې سوه کاله مخکې وو. سیاسي دغه بد نه دی خو خلک چې کوم هغو څنګه هغه اخلي غلط دی، نو مطلب دا دی چې بهر هم یا سیاسي حالات هغه شانتي نه ول. هغو ډېر زیات ټایم اغوستلی دی، ډېر زیات وخت لګېدلی دی چې هغو دې حالت ته رسېدلی دي چې هغو خپل سیاسي حالات دومره ښه کړی دی او دومره اوچت ځای ته رسولی دی چې بل خلک د هغو تعریفونه هم کوي او د هغو نه چل نه کوي.
په زیاتره یونیورسيټو کې یو شوبه پولیټیکل ساينس هم وي چې د سیاست زده کړې پکې کیږي. د پېښور یونیورسيټي د دې شوبې محمد ظالب وزیر په دې اړه مشال ریډیو ته ویل د هر کار مثبت او منفي اړخونه کېدای شي، خو کوم جنکۍ هلکان چې په مثبت انداز کې سیاسي حالو ځلو کې برخه واخلي نو د هیواد په پرمختګ کې ډېر ښه کردار ترسره کولی شي.
زما په نظر کې خو چې کوم دا سیاسي خبرې دي په یونیورسيټي کې دا خو د څه هدف لپاره ضروري دي، ځکه چې انسان چې کوم دی هغه د یونیورسيټي په ټیم کې لږ وغوندې دا سیاسي خبرې چې زده کړي دی کېدای شي چې داسې ډیپارټمنټ سره تعلق لري چې موږ ته او دته دا سیاست هم په کار ورځي، خو بیا هم د سټوډنټ لپاره دغه نه دي په کار، ځکه چې سټوډنټ چې کوم و پلورالېږلی دی دا دغه شي لپاره رالېږلی وي یونیورسيټي ته چې دی دا تاکي کوم ایجوکیشن حاصل کړي. خو دلته کې چې د موږ کوم د ملک تر پاکستان دی او پاکستان کې هغه پولیټیکل پارټي دي دغه زور ورکوي سټوډنټانو ته چې تاسو په نه دغه شی مخته بوځئ، ځکه چې سټوډنټانو خو په یونیورسيټي یا په کالجونو کې ډېر زور وي او دا مختلف ډګرونو سره تعلق لري، نو په دې وجه باندې هغه پولیټیکل پارټي چې کوم دي هغه دته ډېر زور ورکوي. خو ما په نظر کې چې کوم دغه سټوډنټ ته نه دي ضروري نه دي په کار چې دی په دغه سیاست کې دا واخلي دا د لپاره دا هم ضروري چې صرف د خپل تعلیم حاصل کړي او ژر کوم مقصد دی هغه پوره.
خو د خیبر میډیکل کالج پېښور ډاکټر لبنا ظاهر بیا وایي کسه هم د مستقبل لپاره نوې کول سیاسي بیداری ته اړتیا لري، خو دوی له د ادارې بهر د سیاسي ګوندونو ګډاګي جوړېدل هم نه دی پکار.
سیاست چې دی دا ډېر ښه اسپیکټرم شته، ډېر ښه مخنیم شته دی، نو موږ په کار دی چې څنګه موږ کاری ولمانی موږ ډېر ډېر ښه وخت وګورو. موږ چې دی یو په خپل په یونیورسيټي کې په کالج کې دننه چې کوم کاری ولمان دی هغوی راغون شي یو دیس یونین جوړ کړي چې هغه دا هغوی د کوم هغوی حقونه دي یا د هغوی کوم ضروریات هغې لپاره خبره کوي چې چا ډېر ښه علم کړی خو سبق ویلی او مغه خو لیډر جوړ دی شي مخ یغه حکومت چلولی شي سفر کې انسان تعلیم نه کړي مغه مخې څه فیصله نشي غوښتلی یا دا وایي چې ځکه هغه هغه سندر مطابق دی چې هغه په حکومت کې یا څه کې نه لاس ورکړي یا دې څه کار وکړي شي
د زده کوونکو د سیاسي تربیت په اړه په پیښور کې د یو شخصي یونیورسيټي زده کوونکی محمد نعیم مشال ریډیو ته ویل چې د دوی لپاره تر هر څه اول خو خپل زده کړو باندې توجه پکار ده او د هغې وروسته د هیواد په سیاسي حال هم پاملرنه پکار ده
او په دینه باندې کوم سیاسي هغه د پدې کې هم شرکت وکړ د خودم را لاله قدمونو چې کوم انسټیټیوشن دی پدې کې هغه په مختلف پولیټیکل پارټي باندې کوم کسان دی آی هیلپ کوي او د وژنه کوم سټوډنټ کی اخو ډېر لکه ډېر زیات سټوډنټ کوم سیاسي پارټي ته انوالوي هغه خپل ایجوکیشن شي خپل اول
دا چې په خډول د خپل زده کړو ترڅنګ د سیاسي پوهه لپاره سپکار دی ډاکټر کلسوم وای د دې لپاره د تاریخ او سیاست د کتابونو مطالعه هم ډیره ګټوره ده
دې خدا سي هم کې دي شي چې بنده لکه هر یو طالب علم ته پکار دي چې هغه خپل سبق اولنې توجه پکار دي چې دا خپل سبق دی هغه ډیگری واخلي دا یې سره سره هغه سټڈی کوي هغه بوکس ګوري د ډیموکراسي کتابونه ګوري سیاسي کتابونه ډیر خلکو لیکلي دي چې څو سیاسي خلک دي هغه خپل هغه سفرنامې لیکلي دي هغه خپل هغه ټول په هغه ژوند کې څه تیر شوی دي په سیاست باندې هم په سیاست کې د 1947 نو د اوسه پول د څومره هڅه په سیوی دي هغه هر څه لیکلی شوی دي په کار دی چې هر یو طالب علم هغه سټډی کوي هغه چې وایي چې دا څه تیر شوی وو څه وشو څه دي څه اوس روان دي که هغه خپل سترګو باندې ویني چې کوم هغه به سترګو نه دي لیدلي هغه خو به هغه وایي په کتابونو کې او څه د سیاست به د بنده په خپل سترګو تیریږي هغه ته پته وي چې اوسه حالات کې او څنګه سیاست په کار دی او څه چې دنیا نه په کار دی
په تعلیمي ادارو کې د سیاست په اړه مو د پیښور یونیورسيټي د بیلابیلو شوبو د زده کوونکو نظرونه اوریدل او اوس د زده کوونکو لپاره د سیاسي پوهه په اړه د کارپوهانو نظر اورو د تعلیم ترڅنګ د سیاست پوها څومره اهمیت لري په دې پښتنه د لیکوال مجلې مدیر او د پښتو ژبه تکړه لیکوال نورل بشر نوید مشال ریډیو ته ویل چې د سیاسي پوهه بغیر تعلیم یافته کول هیواد پر مخ نشي بوتللی
د سیاست د پاره خو لکه په تعلیمي ماحول کې د سیاست برخه چې کوم نه زما په خیال ډیر ضروری ده خو سیاست په دوه قسمونو دی یو سیاست شعوري سیاست دی ذهني او نظریاتي سیاست دی او بل سیاست چې کوم نه هغه د نارو سیاست دی ناربا سیاست دی او د حل ګوري سیاست دی ځکه چې پوهه کمی او جذبات ډیر زیات دي د جذبات او د سیاست په ځای کې زمونږ په تعلیمي ادارو کې لکه د نظریاتو او د هغې د شعوري سیاست یو ماحول جوړ شو نو هغه د منګه د سیاست کې چې دا وختم زلوی خمران نشي او غیر کرپشن پیداوار دي نه هغه بنیادی وجلا ده چې د غیر روزنه او پالنه په یوه داسې ادارو کې نه شوي چې هغه سیاسي ادارې دي د سیاسي ادارو د استحکام لپاره د سیاسي ادارو د وده لپاره او د هغه د پرمختګ لپاره او د ولس او د وطن او د خوري او د یو پاکي نظریه او د یو خپل مقصد لپاره د ولسونو د خدمت لپاره لکه ضروری دي چې په تعلیمي ادارو کې لکه داسې سیاسي ماحول جوړ شي اغه د چا الیکار او پیروکار جوړ نشي بلکې اغه سیاست د یو مقصد لپاره زکی
خو نو مولا زیاتوی په تعلیمي ادارو کې نن سبا کوم ډول سیاست نه نوته دی هغه نه یوازې د زده کوونکو لپاره تباهیده بلکې د قام او د هیواد لپاره هم ډیر خطرناک دی نو مولا وای ضروری نه ده چې هر زده کوونکی به ارومرو لیډر جوړیږي خو تر یو حد هر تن لپاره د هیواد د سیاسي حالو زلو پوها هم ضروری ده
د دې لپاره زکی چې سیاست وایي چې سیاست استعمال به څنګه کوي او سیاسي شعور او سیاسي او نظریاتي سوچ او فکر څه ما هو هغه په دغه خبرو خپل خبرو کوي چې دا یو فورس دی چې دا لکه د یو پوهې او د ادراک د څه کومې نه د یو طالب علم د پاره چې څنګه خپل فورس کتابونه راغی کور ضروری دی دا چې دا غي د پاره په سیاست باندې پوهه هم ضروری ده په سیاست باندې څو پوهه ونه لري او هغه د چا په جذباتو کې الیکار او پیروکار جوړ شي نو دا څنګه چې زموږ په تعلیمي ادارو کې نن سبا ماحول لکه هغه لکه دا
طالب علمانو د خپل یو وخت خرابوي او د هغې غلط استعمال کوي نو زه خو د دې خلاف یم. ما خپله لکه دا نه دي کړی، زه په خپلو بچو به هم داسې ونه کړم، خو تر کومې پورې چې د سیاسي ودې او د سیاسي سوچ او د هغې د مقصد ضرورت دی یا د هغې اهمیت دی، نو هغې نه هیڅوک انکار نه شي کولی، او باید چې د سیاسي ادارو د پاکوالي لپاره په داسې تعلیمي ماحول کې هغې په دغه پوه کړي شي، خو ناربا سیاست نه د چا اعلیکار او پیروکار سیاست نه داسې چې نن سبا چلیږي.
د نورالبشر نوید نامو د زده کوونکو په سیاسي کردار خبرې اورېدې. هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. که تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ یا سوړاندیز او یا پوښتنې لرئ، نو کولی شئ چې مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره ده 00420221212.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.